شد اسمت ساروان با یک نفس تازه در استودیو است. خوش آمدید ساروان.
ډیر مننه. سلامت حسین ایمی صاحب، تاسو هم ستړي مشه، قدر من اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ملګري ملتونه او په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو په امنیت اندیښنه څرګندوي. په دې خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی وایي د کندوز ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او د جنوبي کوریا او نیپال نه تنه غرختونکي د نیپال د مونګورجال یوې پرخې څخه د لویدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملی چارې پیل شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملی کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او سوداګرۍ وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ کړي او ورته و سپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والی د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو په کندوز ښار کې ماشومان او ښځو ته د یو روغتون د جوړېدو، د امام صاحب ولسوالۍ د سړک د رغېدو او د الچین پله د بیا جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي آزادي رادیو ته وویل وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ښه پلمه نه لري. دوای موږ دې ته د پرمختګ په سترګه ګورو او هر ګام چې د سولې او د افغانانو د شیراتونکو لپاره ایښودل کیږي د قدر په سترګه ورته ګورو. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼې کې وویل چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼې کې چې د زلمی خلیلزاد خبرې خبرې کړي، په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې په پروسه کې شامل وي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې تیر شپه بلخ لیجنز لوبډلی په 9-8 منډو پکتیا پینترز ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې لومړی بلخ لیجنز لوبډلی پیټنګ وکړه او سیالۍ لوبډلی ته 106.5 منډې هدف وټاکه، خو د پکتیا پینترز لوبډلی ټول لوبغاړي په داسې حال کې په 15 اوور کې وسوځېدل چې یوازې 106 منډې کړې وې. د بلخ لیجنز لپاره تر ټولو ډېرې منډې راین دوشیت وکړې. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالډ ترامپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. ده وویل
Think of that, $110 billion
all they're going to do is give it to other countries. که هغوی له موږ وسلې وانخلي له روسیې به یې واخلي، فکر وکړئ دا د $110 billion خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګرۍ ته تللی و او بېدرکه شو. په امریکا کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشقچی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. د جنوبی کوریا او نیپال نه تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجال وی پرخي څخه د لویدو لکبل مړشل دا د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې د غرختون کوله پاره په ورستویو کلونو کې تر ټولو بد پیخه ده. پولیسو پرون شنبه وویل چې کلیوال د پیشې ځای ته چې 1914 متره لوړه څوکه ده ورسېدل او د اتو غرختونکو مړي یې وموندل چې څلور یې د جنوبي کوریا او څلور نور د هغوی نیپالي ساتونکي دي. د دې پیښې نهم قرباني د جنوبي کوریا دی. په پیل کې ویل شوي وو چې بېدرکه دی، خو چارواکو وروسته وویل هغه هم د سخت توپان له کبله مړ شوی دی. د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې دوه مشکوک وسلوال یې وژلي دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې دواړه مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې څو ساعته دوام وکړ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتو او د امریکا سفارت د افغانستان د ولسي جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړ. په خوست کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمېر مرکزونو پر بندېدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه ما بندوئ، موږ د دې حق نامه محرومووئ او موږ ته یې راپرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړه کړې پالیسي د سوداګرو له استازو سره شریکه کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمېر ښوونځیو څخه یې پوستې جوړې شوې.
تقریبا تر 2000 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، 2.5 میاشتې کېږي له درسو لرې پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشویلی چې کله مبارک ده، موږ هم سبق نشویلی، موږ دا غواړو چې زموږ ښایسته سکول جوړ شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکي خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندولو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسي جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسلوال طالبان که چیرې د سولې جدي نیت لري باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسي جرګې ته د کاندیدې نظیفه یوسفي بیک پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په چاودنه کې نظیفه یوسفي بیک نه ده خوښ سوې. یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې پرون د میرمن بیک انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي وو وچاودید. د چارواکي ویلي چې چاودنه مخکې تر دې چې کاندیدا نظیفه یوسفي بیک غونډې ته ورسي شوې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو وسلوالو طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسلوالو طالبانو له لورې دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حملې وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن بدخیسی ویل لا امنیتی ځواکونو زموږ غوښتنه دا ده چې د کاندیدانو امنیت ته زیات پام وکړي. دا زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې به داسې پیښې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 9 په هلمند کې د ولسي جرګې د کاندید سالی محمد اڅکزي د کمپاین پر غونډه په حمله کې هغه له خپلو نورو اوو ملګرو سره ووژل شو او 11 تنه زخمیان شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د ولسي جرګې 9 کاندیدان وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې ته ټول 2501 کسان کاندید دي چې 411 تنه یې ښځې دي. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کیږي.
په پکتیا کې امنیتي ارګانونه د ولسي جرګې د انتخاباتو په لړ کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې 400 ځواکونه دې چارې ته ګمارلي دي. خو د دې ولایت ځینې چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ځینو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د 400 کسیز ځواک پر مټ د ډاډمن امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا او په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي د دوی د معلوماتو له مخې اوس مهال د پکتیا په ناامنه سیمو کې ګڼ شمېر د رای کارونې مرکزونه تر لوړ متوسط او ټیټ امنیتي تهدید لاندې دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښاغلی عبدالمالک مجاهد په ګردیز کې د ټاکنیز بهیر د څرنګوالي په تړاو جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
د پکتیا ولایتي شورا بندر مرکزي د په دغه کې تقریبا 2 کم 40 پوری د په لوړ تهدید کې دي او تقریبا څه کم 50 د په متوسط تهدید کې دي. دغه د پوره چې امنیتي برخونه
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی امین الله فضلی هم د رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په پکتیا کې د رای کارونې او یا مرکزونه د امنیتي لوړ تهدید سره مخ دي. د ویل خپل اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریکه کړي او له هغوی غوښتي چې د ټاکنو تر ورځې یا تهدیدونه له منځه یوسي او هیوادوالو ته د رای کارونې زمینه مساعده کړي. فضلی وایي
امنیتی ارگانونه داد را کرده چی مون دیدی نوانو تحلیلاتو در رفقهولی رو پار اخبر تدابیم نگولی دی حد بندو آدم را کرده چی زمون خوبکتیا ورده یو سلو سلور نوی مراکز بطور خواست.
د پکتیا ولایت د امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال ښاغلی سمنوال داد الله هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پکتیا امنیتي ارګان روز 400 کسیز ځواک رامنځته کړی. دا ځواک به د ټاکنو په ورځ پکتیا والو ته د زمينه مساعده کړي چې دوی په ډاډمنه امنیتي فضا کې خپل رای وکاروي. هوتک وایي دلوړو او ټیټو امنیتي ننګونو سره سره خلک د پخوا په پرتله د ټاکنو ترسره کیدو لپاره هوډمن ښکاري. د روڼ اندو په خبره د ولس دا هوډبه هله نور هم کلک شي چې امنیتي ځواکونه خپل ژمنې په رښتینې ډول ترسره کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
لبلی خواد پکتیا پا گاوندی ولایت خوست که پرون یو شمیر مدنی فعالان و قومی مشانو دیوی خبری غوندی پا محال دا امنیتی گواشونو لکبله پا اتو ولسوالوی که دا رای چونی دا وو بیشت مرکزونو دا بندی دو پریکل ناسم و بلله. دوی وای دا مرکزونو دا امنیتی گواشونو لکبله نه بلکه دا سیاسی ملحوظاتو لکبله تل شوی او پا دی که دا ولسی جرگه یو شمیر حق کاندیدان لاس لری چی پا همدی سیمو که رای نلری. لخو استاد نجیب الله الوخیل راپور واوري.
مدنی فعال رفیع الله زیارول په داس سیمو کې ټاکنې سایټونه تړل شوی چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي. د ده په وینا دې سیمو ته پخوا د تذکرو د ویش ټیمونه په ورځ ورځ ورغلي او زرګونه تذکرې سټیکر کړي دي.
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی چې په دې مکتوب کې وو وی سایټه تقریبا تړل شوی خودل شوی دی چې دغه کې امنیتی تهدیدات کې کس تندس یو کار شوی دی چلته سایټونه وو تړل شي. نو کچیرې دلته سیاسي مداخله صورت ونیسي او د چا په فرمایشاتو باندې دغه سایټونه وتړل شي مدني ټولنه په هیڅ صورت سره غلي کې نني.
د خوست ریزی علي شیر باک اسماعیل خیل مندوزی مساخیل قلندر نادرشاه کوټ شمل دوه مونده او سپیر هغه ولسوالۍ دي چې د اعتراض کوونکو په وینا په کې د امنیتي ګواښونو په پلمه وویشت ټاکلي سایټونه تړل شوي دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د مساخیل د مرغۍ لیسې سایټ تړل شوی، حال دا چې د جمعې په ورځ یو نومان په کې د څلور ورځو کسانو په ګډون یوه ستره غونډه جوړه کړې وه.
د مرغۍ د لیسې سایټ تړل شوی دی په مساخیل ولسوالۍ کې. پرون یوه کندید په مرغا کې څلور زره کسیز غونډه درلوده، او بل خبره موږ د قومي مشران او مدني ټولنې دام دوی ته ډاډ ورکوو چې کچیر تاسو دا امنیت نشئ ساتلای زموږ سایټونه ما بندوي، موږ د دې حق نامه محرموي او موږ تیر افریقا موږ خپل امنیت ساتو.
قومي مشر حاجی مارک زدران د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې په دریو زدران میشتو ولسواریو نادر شاه کوټ شمل دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي، او حاضر دي چې له همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکي ورکي.
زدران په دریو ولسوالۍ کې چې په کوم ځای کې وایي چې په داسې کې نه امنی دوزار به کوم لرم دولت خبره ده، او هغه به زه په خپله غوړه وخلم دوی ته به هغه فعلي سي زپاش بل حفظه امنیت بوند.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د وویشتو سایټونو د تړلو وړاندیز کړی. دی وایي په یادو اتو ولسوالیو کې په وویشتو سایټونو کې د امنیتي ګواښونو د لوړ تهدید ارزونه په خپله سیمه ییزو مسؤلینو کړي.
دا نه دي ممکن کړي چې موږ د سایټونو تړو، څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا فیصله چا کړی دی؟ موږ صرف د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونه او نظامی ځواک د قوت او تناسب په خاطر دا موضوع لیکل دي چې مرکز په دې باندې آگاه وي، او موږ وکولای شو چې یو مناسبه نیرو هغه لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دي وي د ولسي جرګې د ټولټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د روانې اکتوبر میاشتې په 6مه نیټه ترسره کیږي، یو 32 په خوست کې د رایې اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
زما رایې زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
او د راتلونکي شنبه په ورځ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې انتخاباتو ته ځانګړي دي مه هیروي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یوه تدوین کړې پالیسي پرون شنبه د لا بشپړولو په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع له خونی او ملي سوداګرو سره شریک کړه. د دې وزارت مرستیالي کامل صدیق وویل د پالیسی 15 کلنه ده، او د سوداګرۍ د پراختیا د سوداګرو د ټولو ستونزو د حل لارې پکې په پام کې نیول شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په وروستیو شاوخوا 200 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تر 2020 میلادي کال پورې د هیواد د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د سوداګرۍ د ملي پالیسۍ په نامه د نوې پالیسۍ مسوده تدوین کړې ده. د دغه وزارت مرستیالی کاملی صدیقی د شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مسؤلینو او یو شمېر سوداګرو او ملي پانګوالو سره یوې مشورتي ناسته کې وویل دغه پالیسی به د خصوصي سکتور په مشورو وړاندیزونو او نظریاتو بشپړاو د پلي کېدو جوګه شي. اغلی صدیقی د دغه پالیسۍ د اهمیت په اړه وویل د موبایل د افغانستان دولت د سوداګرۍ د پراختیا او د سیمې سره د اقتصادي اړیکو د ټینګولو په هدف تمرکز لري، او په دې لار کې هڅې تیزی کړې دي. د دولت د سوداګرۍ نوې ملي پالیسی د اقتصادي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یو مناسبه وسیله ده، او د هیواد پر اقتصادي وده اغیز کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په خوا تر دې په هیواد کې دننه د سوداګرۍ د پراختیا او د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ اقدامات شوي، خو په اوسنۍ پالیسۍ کې د هیواد سیمې او نړۍ سوداګریز وضعیت په پام کې نیول شوی ده. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې له ایران، هندستان، پاکستان او د منځنۍ آسیا له اکثر هیوادونو سره سوداګریزي او ترانزیتي تفاهم نامې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې شوې تفاهم نامې تر ډېره حده د سوداګرۍ له منل شوو معیارونو سره سمې نه دي. له همدې امله افغان صادرونکي او واردونکي ډېر ځله په یادو هیوادونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د جمعې ورځې د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دا کتنه تیره جمعه سوي او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړي د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمی خلیلزاد سره د خپل استازو د کتنې خبر رسمن تایید کړ. وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېږي او د امریکا له حکومت سره یې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سوي کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي لکه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی د سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه سوې ده او کنه. پر امریکا د القاعده له خوا د سپتمبر د 12 تر حملو وروسته د امریکا په مشري ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
په غزنی کې یو شمیر شوانزی او د هغو د په غزنی کې یو شمیر شوانزی یو زده کوونکي او شوونکي شکایت لري چې له شوانزی څخه پوستي جوړ شوې دي. پرون د غزنی په مرکز کې د یو شوانزی زده کوونکو او شوونکو په دې اعتراض وکړ چې له شوانزی څخه له دوه میاشتو راهیسې پوسته جوړه شوې ده. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومانو چیغې دي چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول سوي وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له ښوونځي څخه ووځي چې دوی پکې بیرته درسونه پیل کړي. دا دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامینه او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه یې په ښوونځیو کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې د ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپلې زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب مواز شوه شاگردان به تحصیل میمانند.
در دست نیروهای پلیس است. تمام جای خیمه زدن، نه مکتب رفته میتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي پلرونه او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي ازادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بیا تعلیم پاته کیږي.
زمانو عبدالهادي ته دلارام مکتب یو ښوونکی یم. تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې له درسو لري پاته دي. دوی زموږ له مکتب یو پوسټه جوړه کړې، زموږ د مکتب دیوال نه ټوړنګ کړی دی. موږ له دولت دا خواست لرو چې په ډیر ځار وخت کې زموږ د مکتب د مشکلات حل کړي.
د غزنی ولایت پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهره وروسته یې د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډیرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
خو په کونړ کې بیا لوی شکایت داده چې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر د لومړني ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او حکومت دې ورته ودانۍ جوړه کړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واورئ.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګي لومړنی ښوونځی شپږ ټولګي لري. د دغو ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي تر پالونو لاندې ناستي. دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته او دوه نورې بیا نه سیوري لري او نه شلیدلي تر پالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپلې زده کړې کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. مخ او لاسونه پس پیرو خاورو ککړ دی. وای
کله چې باران یې مونږه غوڼه چټی کیږي ځار پنار نشته. د حکومت نه غواړي چې مونږ تعمیر جوړ کړو.
یاد خونځه مختلط دی او په کینجونی هم هلکانو سره یوځای سبق وای. عابده د شپږم ټولګي زده کوونکې دی. وای پس پیرو خاورو کې زکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روښانه شي.
کله الماری نو بیا هم زمونږ ته مشکلی سبق نشي ویلی. چې کله باراني مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته اسکول جوړ شي.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوي نصرالدین ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشتوالي له امله ګڼې ستونزې ګالي. خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنی کینی نو ټول زده کوونکي به یې له تعلیم بې برخې شي.
تعمیر نشته. خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو حتی چې دغه ماشومان بې تعلیمه او بې برخې پاتې شي. د دې وجې نه موږ په دغه ځای کې دغه ماشومان په دغه خاورو جوړ کړي راټول کړي دي او دغه د کار سبقونه وي.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیاتو ستونزو سره مخ دي.
موږ خو مجموع کې 300 او اووه بابه ښوونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا غوښتنه کړې وزارت نه او ګونرانو نه. تاسو اورېدلي رئیس جمهور وعده کړې ده په دې دوو کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشه ښوونځي جوړیږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول ښوونځي به په دې روان دوو کالو کې جوړ شي. حتما ماهیپر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه ښوونځي ودانۍ جریان لري چې هغه دینه ډېره ولایت کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناستې هلکان او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غني ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 ښوونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادری تر ازادۍ وروسته امریکا ته ولاړ او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقرې او واشنگټن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی و. تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشیش اندرو پرونسن ازادي به د انقرې او واشنگټن د اړیکو د ښه کېدو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشیش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسید. اندرو برونسون په واشنگټن کې په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شو او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له برونسون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل زه غواړم ووایم چې د ترکیې لپاره آسان کار نه و. هغوی هم ډېرې ستونزې درلودې. زه د دې کار د ممکنولو لپاره له جمهور رئیس اردوغانه مننه کوم. کشیش برونسون د جمعې په ورځ د ترکیې لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه او په درې کاله زندان محکوم شو. خو محکمې دې ته پام وکړ چې هغه د محاکمې لپاره په انتظار کې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی نو له دې امله یې د هغه د ازادۍ حکم وکړ. اندرو برونسن پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مخی ته په ګونډو سو او دعای ورته وکړه چې خدای فوقلاده عقل ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندور بونسن د خوشکېدو لپاره د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د ترکیې قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2018 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیې پولیسو برونسن د کردانو له وسلوالې ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي وو. واشنگتن ادعا کوله چې په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله د